خود داریم که با داستان پر از خبر آمده. خوش آمدید سروان.
دیره مننه نعیمی صاحب، ستاره مشه درنو آوردون که تاسیت هم سلامونه. نن د اختر درېمه ده او د اوربند هم درېمه ده. ډېر خلک له شکېلو خواو غواړي چې اوربند تمدید کړي. په دې خپرونه کې په دې بابا او د نورو موضوعاتو تفصیل لرو او دغه راز دوه اونیز پروګرامونه لرو. لومړی مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته. په افغانستان کې د ناټو غوښ ماموریت د تاوتریخوالي د کمیدا غوښتنه کوي. د ملي امنیت ریاست وایي امنیتي ځواکونو د داعش یو مهم مشر وژلی دی. د هند پولیسو د بې کیفیت الکولو د خرڅلاو په تور 15 تنه نیولي دي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت د تاوتریخوالي پر کمولو ټینګار وکړ. دغه ماموریت پرون ناوخته په ټویټر کې د لوی اختر د مبارکۍ ترڅنګ د افغان ځواکونو هغه هڅې ستایلي چې اوربند ته لار هواروي. غوڅ ملاتړ په خپل پیغام کې د تاوتریخوالي د دایمي کمیده او د مذاکرو د تعقیب غوښتنه کړې چې د دې ماموریت په باور بالاخره افغانان وکړی شي تلپاتې سوله ولري. سره له دې چې طالبانو او امریکا د فبروري په 9 په قطر کې موافقه لاسلیک کړه، په افغانستان کې د طالبانو تاوتریخوالی لا هم دوام لري. د افغانستان ولسمشر وایي په 4 ولایتونو کې د والي د مرستیالانو په توګه د ښځو د ګمارنې پروسه په 3 کې بشپړیږي. محمد اشرف غني دا خبره پرون شنبه په سمنګان ولایت کې د ځایي اوسیدونکو یوې غونډې ته وکړه. ولسمشر غني وویل د ګمارونو په دې پروسه کې د واسطو مخه نیول کیږي.
تعیین ماوینین زن در 34
ولایت افغانستان. په 4 ولایتونو کې د ښځینه مرستیالانو د ټاکلو پروسه د ښځو چارو وزارت د محلي ارګانونو خپلواکي ادارې او اداري اصلاحاتو کمیسیون لخوا روانه ده. هیڅوک له دولتي چارواکو، وکیلانو یا هم وتلو شخصیتونو سره د اړیکو پر اساس نه ټاکل کیږي. د دې لپاره چې حق حقدار ته ورسیږي، که خدای کول د یو کمیسیون لخوا د ټاکلو معیارونو له مخې دا پروسه په 3 کې بشپړی شي. د افغانستان حکومت تیره میاشت اعلان وکړ چې د ټولو ولایتونو لپاره به یوه ښځینه د والي د مرستیال په توګه وټاکل شي. حکومت د دغه کار هدف په قدرت کې د ښځو شریکول او د اداري اصلاحاتو عملي کول ښودلی دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د داعش ډلې د خراسان څنګه هغه غړی وژلی چې د داعش په قصاب مشهور و. دغه ریاست پرون په یوه اعلامیه کې ویل اسدالله اورکزی چې د داعش د استخباراتو عمومي مسؤول و، په اصل کې د پاکستان د اورکزی ایجنسۍ د اخیل سیمې اوسیدونکی و. د ملي امنیت پر اساس دغه کس چې په اسدالله هم مشهور و، په سیمه کې د داعش د ارتباطاتو مسؤلیت هم درلود. د ننګرهار چارواکي وایي په کوز کونړ ولسوالۍ کې له سیلاب ځپلو سره نغدي او نورې مرستې شوې دي. پرون سهار په دې ولسوالۍ کې د سیلابونو په نتیجه کې 15 ماشومان او یوه ښځه مړه شول. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل
د ننګرهار سرپرست والي په مشرۍ باندې د پیښو پر وړاندې چمتووالي کمیټې سیمې ته لاړه. زیانمنو کورنیو سره نغدي مرستې هم ترسره شولې او همداراز د لومړني توکي هغه هم د سرپناه په برخه کې او په نورو برخو کې د عمل ترسره شول.
په دغو سیلونو کې د 4 ماشومانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړل شوی دی. د غزنی چارواکي وایي د دولت وسلوالو مخالفانو د عصمت الله سلام په نوم یو مدني فعال وواشه. د والي ویندوی واحد الله جمعزادیه د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
یو مدني فعال چې عصمت الله سلام نومي دو زندرو ولسوالۍ خوځیو کلي ته یعنی خپل کلی ده هماغه کلي ته پر لاره و. وسلوالو مخالفینو د لارې په اوږدو کې له موټر ښکته کړی ده، ماشومان هم ورسره و، په شهادت یې رسولی ده.
ښاغلی جمعزاده همداراز وایي چې عصمت الله سلام هیڅ دولتي دنده نه درلوده. عصمت الله سلام د ژوند مدني ټولنې یو فعال غړی و. د دې پیش مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د هندستان پولیس وایي 25 مشکوک کسان د بې کیفیت الکولو د خرڅلاو په تور نیولې دي. د دغو الکولو د څښلو له کبله دا اونۍ لږ تر لږه 9 شپېته کسان په پنجاب ایالت کې مړه شوي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې د پولیسو یو افسر روشن لال وویل د بې کیفیت الکولو د څښلو له کبله د 9 شپېته کسانو مړینه تایید شوې، خو ځایي رسنیو د مړو شمېر شپږ اتیا تنه ښودلی دی. د برازیل په امازون ځنګلونو کې د تیر کال په پرتله د جولای په میاشت کې د اورونو شمیر په سلو کې 28 زیات شوی دی. د مسئلې یو بار بیا اندېښنه پارولې چې دا ځنګلونه به چې د مځکې د سږو حیثیت لري سږکال بیا په اورونو کې لولپه شي. د هغو معلوماتو پر اساس چې د برازیل فضایي ادارې پرون د اګست په لومړۍ نیټه خپاره کړل، تیره میاشت په امازون ځنګلونو کې 6803 اورونه ثبت شوي چې د تیر 2019 میلادي کال د جولای تر میاشتې 15 زره 300 زیاتی. د برازیل د امازون په ځنګلونو کې عموما د جون او اکتوبر د میاشتو ترمنځ اورونه بلیږي. متخصصان خبرداری ورکوي چې که سش کال د دغو ځنګلونو ډیره برخه وسوځي د مځکې او انسانانو لپاره به پایلې له ناورینه کمې نه وي. ساینس پوهان د برازیل ځنګلونه د ګلتوني ګازونو د ډیریدو او د اقلیمي بدلون د مخنیوي لپاره ډیر مهم بودی. او دو امریکایي ستور مزل چې شاوخوا 2 میاشتې پخوا فضایی تمزی تتلیلی و پرون بیرت نن بیرت تمزه که ترازی. ده ناسا دوار ستور مزلی دو هرلی او باب بینکن با پا سپیس اکس دراغن کپسول یا ستور بیری که لی 9 ساعتون مزل وروست نن ده افغانستان پا وقت دشپی پا 9 بجه و 14 دقیقه فلوریدا ته نږدې په مکسیکو خلیج کې کښته شي. دا دوه ستور مزلې د می په 1:30 نیټه په فلوریدا کې د ناسا له کینیډي فضایي مرکز فضا ته تللي وو. زموږ اخله آزادي رادیو اوري. نن د لوی اختر او اوربند درې ماده ډیر خلک او مدني فعالان د اوربند غزیدو غوښتنه کوي.
که خلکو سره شک او خپل ول سره شک او د وژنو مخني سو ښه خبره ده چې دا اوربند تمدید سي.
د ترین کوټ یو شمیر اوسیدونکو وایي چې حکومت د نشئی مرکز موادو د خرڅلاو مرکزونه بند کړی.
تازه مو شکایتونه پراته دي، ګوت مور لګولې دي، دا ټول خو شي به موږ ګرځ بارو کړي یا د دولت بنکي.
د افغانستان حکومت وایي د نامتو شاعر او لیکوال سلیمان لایق د تدفین لپاره تیاری نیولې.
حکومت په بشپړ توګه باندې د دې انتقال ته او د تدفین مراسمو ته چمتووالی لري. هم دا اوس په حکومتي سطح باندې په یو کمیسیون باندې کار روان دي.
د دې او ځینو نور موضوعاتو ترڅنګ 2 اونیز پروګرامونه لرو. تاندې څنګي او حقیقت څه دی؟ زموږ اخلاق آزادي رادیو اورید. آزادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شئ او مطالب لوستلی شئ. آزادي رادیو ډاٹ کام زموږ د وی پانی پته ده. د افغانستان د ملي پخلاینې عالی شوراوي د درې ورځنی اوربند غزیدو په اړه له بیلو بیلو خواو سره خبرې شوې دي. نن د لوی اختر په مناسبت د اعلان شوی اوربند درېمه او وروستۍ ورځ ده، خو عام افغانان او مدني فعالان د اوربند اوږدېدو غوښتنه کوي. د دې موضوع تفصیل د صالح محمد صالح په راپور کې اورو.
د ملي مصالحې عالی شورا وایي د روان درې ورځني اوربند د تمدید پر امکاناتو له بېلابېلو لوریو سره سلا مشورې سوي دي. نن د لوی اختر درېیمه او په افغانستان کې د وسلولو طالبانو او حکومت ترمنځ د اعلان سوي اوربند درېیمه ورځ ده. داسې ښکاري چې دغه اوربند له ځینو خال امنیتي پیښو سره رعایت سوی دی. د ملي مصالحې عالی شورا ویان فریدون خوزون پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل دوی د اوربند غزیدو پر امکان له بېلابېلو اړخونو سره خبري درلودې.
د افغانستان د خلکو غوښتنه ده چې دا اوربند وغزي. په دې اړه موږ بحثونه هم کړي دي، هم له ډاکټر صاحب زلمی خلیل زاد سره خبري شوې دي او هم خپل منځي له حکومت او نورو ځینو ادارو سره چې څنګه کېدای شي که دا اوربند وغځیږي. چې د افغانانو باور د سولې په پروسې زیاتیږي، نو دا به د اعتماد د فضا په جوړولو کې او د بین الافغاني مذاکراتو د پایل لپاره یو مهم ګام وي.
افغان حکومت او طالبانو د 2013 د کال د کوچنی اختر په دریو ورځو او په تیر کوچنی اختر کې هم دری ورځنی اوربند اعلان کړی وو او د روان لوی اختر په مناسبت طالبانو تیر سیشن به دری ورځنی اوربند اعلان کړ چې ګڼو سیاستوالو او سازمانونو یې هرکلی وکړ. د دغه اوربند پر غځېدو د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد تیره چهارشنبه له ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم خبرې کړې دي. د عامو افغانانو تر څنګ ځینې فعالان هم د وروستي اوربند چې نن یې درېیمه ده د تمدید یا غځېدو غوښتنه لري. د سولې ولسي حرکت مشر اقبال خیبر په دې اړه پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل:
که خلکو سره ښه کوو، خپل ولس سره ښه کوو او د وژنو مخ نیسو، ښه خبره دا ده چې دا اوربند تمدید سي. طالب دې پر خپل ځای ناستې، حکومت دې پر خپل ځای ناستې، یو دې د بل سیمې ته نه ورځي. عیناً لکه اوس چې روانه ده، په دې کې به د خلکو باور هم زیات سي او یو څو کسه به ژوندي پاتې سي چې سبا د دغې سولې خوند وویني او دغه سوله خپله په خپلو سترګو وګوري.
ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي، وایي د دوی مشرانو د روان اوربند د تمدید په اړه لا کومه پرېکړه نه ده کړې او که په دې اړه کوم پرمختګ کېږي دوی به له رسنیو سره دا موضوع شریکوي. د غزنی دوه اوسیدونکي د روان اوربند د غځېدو د دوام غوښتنه لري.
خیر محمد یم، د غزنی ولایت اوسیدونکی یم. د اختر پر تک سره طالبانو اوربند اعلان کو، موږ ډیر څه خوشحاله یو او موږ تمې پیدا شوی دي چې سوله به راسي. موږ له طالبانو، له دولت او له ټولو ښکېلو اړخونو غواړو چې نور اوربند وغځوي، جګړه بنده کړي او ترڅو ټول ولس په سوله کې ژوند وکړي، او دا د موږ لپاره نیکمرغي ده.
احمد الله یم، د غزنی ولایت اوسیدونکی. د موږ هیله دا ده چې دغه اوربند د دایمي اوربند سبب وګرځېږي ترڅو ټول افغانان په یو آرام او دغسې محیط کې، لکه د اختر ورځې دي اوس دغسې وضعیت کې دایمي ژوند یې په نصیب شي.
که څه هم له اختر یوه ورځ مخکې د لوګر په مرکز پل علم کې په یوه موټر بم چاودنې کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شول، او د اختر په لومړۍ ورځ په هرات کې به چاودنې 14 کسان ټپیان کړل، خو د دغو پیښو پړه طالبانو او نورو ډلو نه ده منلې. بلخوا طالب ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې چې دوی په هلمند کې د حکومت یوه حمله په شا تمبولې او له دې پرته د اوربند جریان ښه روان و. که څه هم ځینو فعالانو او عامو افغانانو د اعلان سوي درې ورځني اوربند د غځېدو او دایمي کېدو غوښتنه کړې ده، خو د افغانستان حکومت او طالبانو د دغه اوربند د تمدید په اړه رسما د کومې پرېکړې اعلان نه دی کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ ښار د هغې برخې اوسیدونکي چې نشه یي مواد پکې خرڅېږي وایي په نشو د روژدو کسانو لخوا د کورونو لوټل زیات شوي دي. دوی دا خبره هم کوي چې د روژدو کسانو شمیر څو برابره زیات شوی او دوی اړ دي چې ان د ورځې لخوا خپل کورونه په پیره وساتي. په دې اړه له ترینکوټه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور.
د ترینکوټ ښار جنوب لویدیځ لوري ته د تورې سیمه چې د امنی کومندانۍ یا ولایت مقام څخه په شاوخوا 100 متری کې پرته ده، او اوسیدونکي اړ دي چې د شپې تر څنګ د ورځې هم پر خپلو کورونو باندې پیره وکړي. د ورځې 11 بجې دي. څلور دېرش کلن رحیم الله د خپل کور تر څنګ د یوه زاړه توت ونې ته ناست دی او شاوخوا سیمه څاري. کریم الله ازادي راډیو ته وویل چې د ورځې د کور څارنه ځکه کوي چې په رڼا ورځې په مخدره موادو روږدي کسانو کور لوټلی دی. دیوای که هم په نشي تو کروش دي کسان په هر سیمه کې ستا، خو دلته کیسه بل ډول ده. په دې سیمه کې چې هر لوري ته ګوري نو حتماً به په نشي تو کې روش دي کس تر سترګو کیږي، ځکه په دغه سیمه کې د نشي تو کو د پلورلو مرکزونه دي. کریم الله دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې د هیروینو د دغه مرکزونو شمیر 15 او یا هم 16 ته رسیږي چې په ښکاره هیروین او نور نشي توکي پلوري. سلطان محمد بیا د غسیم یو قومي مشر دی او دغلته د سبزی یو هټي هم لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د نشي توکو د یادو مرکزونو په اړه یې په څو ځلي ولایت مقام او امنی قمنداني ته شکایتونه هم کړي او ورڅخه یې د تړلو غوښتنه هم کړي، خو وایي تر اوسه پورې چا غږ نه دی اورېدلی. دی وایي په دغه سیمه کې په نشي توکو روږدي کسانو دې حالات ته رسولي چې اړ سوي خپل کورونه پرېږدي او نورو سیمو ته کډه سي.
زموږ شکایتونه پراته دي، ګوتې مو ورلګولي دي، دا ټوله خوشي بیا موږ ګرده بارو کړي یا د دولت بند کړي. دولت زموږ غږ نه دی اورېدلی، کنه یغلی سونه اوس موږ ته پراته دي، دولت هم امر کړي چې دا خلک بند کړي یا د ګډ سره سرایونه ورونړي یا د ګډ سره کور ور وسوځي. ولس خو دونې زور او طاقت نه لري چې وسه کور ور وسوځي یا ور حمله کړي. دلته د خپل خواري ته د دغه روینانو د لاسه موږ نه شو کولای خپل خواري.
سلطان محمد وای نه یوازې دا چې د متحدینو څخه ستړی دي، بلکې ویره لري چې ماشومان په نشي توکو روږدي نسي. دی وای په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله په نشي توکو د روږدي کسانو شمیر څو برابره زیات شوی دی، چې لامل یې هم دغه د نشي توکو د پلور مرکزونه دي چې اسانه لاسرسی ورته لري. په اورزګان ولایت کې د نشي توکو پر ضد د مبارزې ریاست د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې شاوخوا 15 زره نارینه او ښځینه په نشي توکو روږدي دي. د کلیات خلک د غراز پولیس تورنوي چې د نشي توکو په مرکزونو کې خپل وانډ لري، ځکه د دې په خبره چې د نشي توکو د یادو مرکزونو څخه په 100 متره کې د پولیسو پوسټه هم شتون لري. په ورته وخت کې بیا د اورزګان ولایت د امنی قمنداني مسولین دا نه مني چې ګڼي په ترینکوټ ښار کې دي په ښکاره توګه نشي توکي پلورل کیږي. د اورزګان ولایت امنیه قمندان مل پاسوال شفیکولا سهار ازادي راډیو ته داسې وویل
چې قاچاقبران ډیره ماهرانه په توګه دا کار مخکې وړلی ده، لکه د سیاسرو نه استفاده کوي، لکه د ماشومان نه استفاده کوي. نور مونږ انشاءالله خپل کشفي ارګانو ته وظیفه ورکړی چې دغه اصلي عاملینو پیدا کړو چې قانوني چلند ورسره وکړو. او دا خبره زره دوم چې دلته مرکز ده او مونږ پوه شو چې دا مرکز ده او سترګه ورنه واړو.
که څه هم امنیه قمندان دانه منیچ په ترینکوټ ښار کې دی په ښکاره توګه هیروین پلورل کیږي، خو ازادي راډیو داسې اسناد په لاس کې لري چې شی د غلطه په سپینه ورځ او په ښکاره توګه هیروین پلورل کیږي. په اورزګان ولایت کې خلک پر داسې مهال په نشي توکو د روږدي کسانو زیاتوالی اندېښمن کړي چې په دغه ولایت کې په نشي توکو د روږدي کسانو لپاره د درملنې هیڅ مرکز نشته. په نشي توکو روږدي کسان هم د دوی د زیاتېدو او په نشي توکو د دوی د روږدېدو لامل نشي توکو ته اسانه لاسرسی یادوي. 25 کلن په نشي توکو روږدي رحیم الله وایي که په دغه ولایت کې د نشي توکو د پلور مرکزونه ونه تړل سي، نو په یاد ولایت کې به هیڅکله هم په نشي توکو د روږدي کسانو شمیر راکم نه سي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
اوس به وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. ایشیا ټایمز ورځپاڼې په امنیت کې د افغانستان د سرچینو پر رول لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې لولو چې افغانستان یو غرنی هیواد دی، په خپل خیش کې له لرغونو زمانو څخه ارزښتناک کانونه لري، خو د دغو کانونو د استخراج په برخه کې پرمختګ نه دی شوی. د افغانستان کانونو ته وروسته له دې چې د طالبانو رژیم وپرځول شو، د افغانستان حکومت او بهرنیانو توجه زیاته کړه. ایشیا ټایمز وایي په وروستیو 2 لسیزو کې د افغانستان حکومت هڅه کړې چې د نورو هیوادونو په مرسته د افغانستان تر مځکې لاندې سرچینې ومومي او استخراج کړي. د دې ورځپاڼې پر اساس د افغانستان د کانونو ارزښت تر 1 تریلیون ډالرو یا تر دې څه زیات دی، خو د افغانستان حکومت وایي چې د کانونو ارزښت یې تر 3 تریلیونو اوړي. د ایشیا ټایمز له لیکنې سره سم د افغانستان د طبیعي سرچینو په اړه معلومات او ارقام تر ډیره دقیق نه دي، بلکې عمومي دي، خو مهمه دا ده چې افغانستان مهم، متنوع او زیات کانون لري. د لیکنې د لیکوال په باور له یوه نظره د افغانستان طبیعي سرچینې افغانانو ته د اقتصادي سوکالۍ هیله خوړوي. دا سرچینې په عین حال کې د افغانستان له امنیت، سیاسي او کلتوري ودی او اقتصادي پرمختګ سره ډېره مرسته کولی شي، خو د کانونو استخراج په خپل امن چاپیریال ته اړتیا لري. په لیکنه کې په عین حال کې ویل شوی چې قانون په اوتومات ډول د افغانستان د امنیت او پرمختګ سبب کېدای نشي او لبلې خوا سختریزی او تروریستي ډلې هڅه کوي چې پر قانونو تسلط ومومي. په تیرو دوو لسیزو کې طالبانو او نورو ډلو هڅه کړې چې هغه سیمې ونیسي چې قانون هلته شته او له دې درکه پیسې لاسته راوړي. نو پر دې اساس قانون عملا د بې ثباتۍ د ډېرېدو سبب شوي دي. د ایشیا ټایمز پر اساس د افغانستان د حکومت په نسبت تروریستي او جنایتکاري ډلې له قانونو ډېر عاید ترلاسه کوي چې له کبله یې د ناامنۍ اور ته لمن وهل کیږي. ورځپاڼه په پای کې نتیجه اخلي چې که د افغانستان حکومت د قانونو د استخراج لپاره ښه ستراتیژي ولري، دا سرچینې په افغانستان کې د امنیت له ښه کېدو او د افغانانو له سوکالۍ سره مرسته کولی شي او کنې ناامني لا ډېروي. واشنگتن پوست او نیویارک ټایمز ورځپاڼو د پنجشنبه په ماښام د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو پر نشته لیکنې خبرې کړې چې په لړ کې دواړو خواو ته مرشوب لی واوښتې. دواړو ورځپاڼو د افغان چارواکو په قول ویلي چې د پاکستاني ځواکونو د ډزو په نتیجه کې په سپین بولداکولو سوالي کې 15 افغانان ووژل شول او لسګونه نور ژوبل شول. له دې پیښې وروسته پاکستان اعلان وکړ چې په دې نښته کې د پاکستان لور ته هم مرشوب لا اوښتی ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د جمعې په ورځ وویل چې دا پیښه باید نه وای شوې. او سم یو نړیواله موضوع د روسیې په خبروفسکي د پخوانی والی په ملاتړ د پرلپسې څلورمې اونۍ لپاره زرګونو کسانو مظاهره وکړه. په دې تړاو د روسیې د لری ختیځ په ځینو نورو شهرونو کې هم مظاهره شوې دي. مظاهره وروسته له هغې پیل شوې چې د خبروفسک والی سرګی فورګال د جولای میاشتې پر 9 په ځینو وژنو کې د لاس لرلو په تور ونیول شو. فورګال او پلویان یې وایي نوموړی په سیاسي انګیزه نیول شوی دی. د دې موضوع تفصیل صالح محمد صالح ابروی.
د روسیې د لری ختیځ په خبروفس اشار کې پرون شنبه له باراني هوا سره سره زرګونو کسانو مظاهره وکړي. دوی شعار ورکوه ټول هیواد دې زموږ ملاتړ وکړي. دا څلرمه پر لپسې اونۍ ده چې د اونۍ په پای کې د خبروفسک د پخوانی والی سرګی فورګال په ملاتړ په دې شهر او د روسیې د لری ختیځ په نورو شهرونو کې مظاهرې کیږي. سرګی فورګال د جولای میاشتې پر 9 په دې تور ونیول سو چې د روسیې د تحقیقاتو کمیټې په حواله په 2004 او 2015 میلادي کلونو کې د ګڼو تجارانو په وژنه کې لاس درلود. دا نیونه د دې سبب سوه چې د دم ملاتړي لارو سړکونو ته په مظاهرو راووځي. دوی وایي چې دا پیشه سیاسي انګیزه لري. د مظاهرې یوې برخوالې چې په امنیتي دلایلو نه غواړي خپل نوم واخلي له ازادي راډیو سره په خبرو کې مرکزي حکومت ته په اشاره وویل:
Сейчас просто об нас вытирают ноги.
Дуй мушта Ахмед Снаракови, хпели пше по муж пакови. З муж интихаби элемент завари ау хацакови, че дахпели люби канун пор муж ватапи. Ху муж е бас радаву.
په خبروفسکي پرون مظاهره چانو په داسل کې چې سیمایز بیرغونه او شعارونه لیږدول د محلي حکومت د دفترونو لمخې د تیرې دو پر مهالې د ازادي شعار ورکاوه. د شرولی چارواکي اټکل کوي چې په پرونی مظاهرو کې د ګډونوالو شمیر 3500 ته رسیدي، خو په ځینو محلي رسنیو کې دا شمیر تر 1000 زیات شوول سوی دی. د مظاهرې ځینو برخوالو له وخت څخه د ولسمشر ولادیمیر پوتین د لری کېدو شعار ورکاوه. ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه په حواله پولیسو په پرونی مظاهرو کې چې په خبروبس کې وسوي مداخله نه ده کړې. د کومسو مولسک نا امور ولاد وستوک او یوجنو سخالینسک په ګډون د لری ختیځ له نورو شهرونو هم د مظاهرو راپورونه ورکول سوي چې د خبروفس شارک پرتله د برخوالو شمیر کم شول سوی دی. د خبروفسک مشهور والی سرګی فورګال چې د روسیې د ملتپال لیبرال دیموکراتیک ګوند غړی هم و، په 2013 میلادي کال کې د خلکو د پراخ ملاتړ له کبله د ټاکنو پر مهال خپل سیال ته چې د واکمن ګوند متحد روسیې غړی و ماتې ورکړه او د والی په توګه وټاکل سو. فورګال او ملاتړ یې وایي پر ده لګیدلي تورونه سیاسي انګیزه لري او شای علت یې دا وي چې ده د 2013 میلادي کال په ټاکنو کې د پوتین یو متحد ته ماتې ورکړې وه. کرملین وایي پر فورګال لګیدلي تورونه جدي دي چې باید د یې ځواب ووایي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د نامتو افغان ادیب او سیاستوال سلیمان لایق د تدفین د مراسمو لپاره ځانګړي حکومتي کمیسیون جوړ شي. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي فقید لایق تیر کال په کابل کې په یو ځانمرګي برید کې ټپي شوی و او د همدې ټپونو له امله یې د جرمني په یوه روغتون کې سا ورکړه. د دې موضوع تفصیل د خاطر پردیس په راپور کې واورئ.
نام تو افغان شاعر او لیکوال اکاډمیسن سلیمان لایق د نوې کلونو په عمر د جرمنی د ماینز ښار په ورختون کې ومړ. د افغانستان اطلاعات او فرهنګ وزارت وی د سلیمان لایق د جنازې او خاورو ته د سپارن لپاره یو ځانګړی کمیسون جوړیږي. د دې وزارت وایان صابر مومند شنبه پورس ازادي رادیو ته وویل
حکومت په بشپړ توګه باندې د دې انتقال ته او د تدفین مراسمو ته چمتووالی لري. هم د اوس په حکومتي سطح باندې په یو کمیسون باندې کار روان دی چې د تدفین د مراسمو لپاره یو کمیسون جوړ شي.
د ښاغلي مومند په خبره د سلیمان لایق کورنۍ تر اوسه نه ده تایید کړې چې د نوموړي جنازه به افغانستان ته راوړل کیږي کنه. له دې وړاندې د سلیمان لایق زوی غرزی لایق پر خپل فیسبوک پاڼه د خپل پلار مړینه تایید کړې خو افغانستان ته د جنازې د انتقال څه نه ویلي. دا چې د سلیمان لایق مړی به کله له جرمني افغانستان ته لیږدول کیږي مونږ د کورنۍ له غړو په دې اړه د معلوماتو په ترلاسه کولو کې بریالی نه شو. اکاډمیسن سلیمان لایق د 2019 کال په سپتمبر کې کابل کې له ټپي کېدو راوروسته په جرمني کې تر درملنې لاندې و. ولسمشر محمد اشرف غنی په دې مناسبت د خواشنۍ په پیغام کې لایق هغه شاعر، کیسه لیکوال، ناول لیکونکی او ادبي محقق بللی چې د افغانستان د فرهنګ د بډاینې لپاره یې مهم کارونه کړي او په تېرو شپږو لسیزو کې د یو ټولنیز فعال او سیاستوال په توګه په افغاني ټولنه کې اغېزمنه ونډه لرلې. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد بریالی باجوړی ازادي رادیو ته وویل سلیمان لایق په پښتو او دری ژبو د شعر سربیره د نثر یاد لیکوال هم و او په دې برخه کې ګڼ شمیر چاپ شوي آثار پرې خودل.
د شعرونو د خلکو په ذهنونو کې بیخي یاداش شو او د نثرونو د کیسې نو لایق د سیاست نه ډېر د باندې د ادب حاوی شو، یعنی په عوامو په حساب باندې. ځکه چې کله د لایق نوم راځي سړی فکر کوي چې لایق یعنی شاعر، لایق یعنی کیسه لیکونکی، لایق یعنی ناول لیکونکی.
د کابل پوهنتون استاد پوهان لال پاچا ازمون له ازادي رادیو سره په خبرو کې د ارواښاد سلیمان لایق د ادبي پنځونو نورو هڅو په اړه داسې وایي.
د لایق علمي او هنري پوهه دا موږ لپاره د لارښود حیثیت لري. که پرونی قدمونه لایق نه اخیسته نو نن به موږ د شعر په ډګر کې دغه ځوانو شاعرانو په حساب ډېر څه نه لرلی. او هغه قومونه او ملتونه چې دغسې درنې سټې ترې ځي او شاته بیا څوک نه لري هغه خوارېږي.
د ښاغلي آزمون په خبره د افغانستان په فرهنګي او ادبي برخه کې د لایق په شان سټه بیا نه تکرارېږي، که تکرار هم شي شاید پیړۍ پیړۍ وخت ونیسي. سلیمان لایق چې اصلي نوم یې غلام مجدد و د 1409 هجري لمریز کال د تلې په 28مه نېټه د پکتیکا ولایت د مرکز خیرنې په امینی خیلو کلي کې وزېږېد. سلیمان لایق پر فرهنګي کارونو سربېره سیاسي فعالیتونه هم درلودل. نوموړی د خلق د ډیموکرات ګوند د پرچم څانګې له مشرانو څخه و او د قبایلو او سرحدونو د چارو د وزارت سربېره په یو شمېر لوړو دولتي پوسټونو کار کړی دی. د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي استاد بریالی باجوړی وایي د سلیمان لایق فرهنګي او ادبي هڅې د پر سیاسي هڅو غالب دي او خلک نوموړی ډیر د یو یاد شاعر او لیکوال په توګه پیژني. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
یو شمیر اوریدونکو د اوربند د دوام لپاره د حکومت له لوري د ټولو 15,000 طالب بندیانو د خلاصون وړاندیز کړي، خو ځینو نور بیا ویلي چې حکومت د هغو پر ځای نور طالبان خوشي کوي، باید د بهرنیو طالبانو د خلاصون غوښتنه ونه شي. خو په اکثرو پیغامونو کې چې د 1313 شمیرې له لارې رارسېدلي له دواړو خواوو د اوربند د اوږدېدو غوښتنه شوې ده. سید محمد لیکي باید اوربند وشي، خو داسې اوربند چې ټول عمر وشي. حمیدالله حمیدي د لوګر له ازرې ولسوالۍ لیکي له حکومت او طالبانو ډېر په کلکه د اوربند د اوږدېدو غوښتنه کوي، الا دې دایمي اوربند راولي. د میدان وردګ څخه البته د میدان وردګ د سورپل ساحه څخه یار محمد مسافر لیکي وای په میدان وردګ په نرخ ولسوالی کې د اختر په دوهمه ورځ اوربن مات شو. خان محمد استامیار د هلمند له نادالی لیکي افغان حکومت او طالبان باید په روانونه کې د سولې خبري پیل کړي او دوامدار اوربن وکړي. ګل زمان کمالزی د کونړ له مرکز لیکي د طالبانو مشان د پاکستان لاسپوڅې دي اوربن نه کوي. بل اوریدونکی سمیع الله د هلمند څخه لیکي اوربن فکر نه کوم چې وغځیږي. تیمور جهانگیروال کندهار ولایت لیکي دواړه اړخونه دي اوربن تمدید کړي، دا د افغانانو د ژوند او بقا مسله ده. او عبدالباقي له زابل لیکي چې فکر نه کوي چې اوربن دې وغځول شي. زمو شخلا آزادی رادیو اوری ساعت 8 بجه و 13 دقیقه شپه دروان خبرونی په پاتې نیمایی کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ خو اوس د لنډو خبرونو نوبت دی. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت تاوتریخوالی پر کمولو ټینګار وکړ. دغه ماموریت پرون ناوخته په ټویټر کې د لوی اختر د مبارکۍ ترڅنګ د افغان ځواکونو هغه هڅې وستایلې چې اوربند ته لار هواروي. د افغانستان ولسمشر وایي په څلور دېرش ولایتونو کې د والی د مرستیالانو په توګه د ښځو د ګمارنې پروسه په دریو میاشتو کې بشپړی شي. ښاغلی غنی دا خبره پرون شنبه په سمنګان ولایت کې د ځایي اوسیدونکو یوې غونډې ته وکړه. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د داعش ډلې د خراسان څنګه هغه غړی وژلی چې د داعش په قصاب مشهور و. دغه ریاست پرون په یوه اعلامه کې اعلامیه کې ویلي اسدالله اورکزی چې د داعش د استخباراتو عمومي مسؤول و، په اصل کې د پاکستان د اورکزی ایجنسۍ د اخیل سیمې اوسیدونکی و. د ننګرهار چارواکي وایي په کوز کونړ ولسوالۍ کې له سیلاب ځپلو سره نغدي او نورې ضروري مرستې شوې دي. پرون سهار په دې ولسوالۍ کې د سیلابونو په نتیجه کې 15 ماشومان او یوه ښځه مړه شول. د غزنی چارواکي وایي د دولت وسلوالو مخالفانو د عصمت الله سلام په نوم یو مدني فعال وژلی دی. د والي ویند وحیدالله جمعزاده آزادي راډیو ته وویل چې د لوی اختر په دوهمه ورځ غرمه مهال وسلوالو طالبانو عصمت الله سلام د غزنی د اندړ ولسوالۍ خویزو کلی ته د تک په محل وژلی دی. د هندوستان پولیس وایي 25 مشکوک کسانې د بې کیفیت الکولو د خرڅولو په تور نیولی دي. د دغو الکولو د څښلو له کبله دا اونۍ لږ تر لږه 9 کسان په پنجاب ایالت کې مړه شوي دي. د برازیل په امازون ځنګلونو کې د تیر کال په پرتله د جولای په میاشت کې د اورونو شمیر په 100 کې 28 زیات شوی دی. دې مسئلې یو ور بیا اندېښنه پارولې چې دا ځنګلونه به چې د مځکې د سږو حیثیت لري سږ کال بیا په اورونو کې لولپه شي. دو امریکایي ستور مزلې چې شاوخوا 2 پخوا فضایی تمزی تتلیلی و نن بیر تمزی که ترا گرزی او د چرنوبل په نوم تلویزیونی سریال د بریتانیا د سینما او تلویزیون اکادمی جایزه وګټل. د آزادی رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او بجو دوام کوي.
تاندی تانگی دا ځوانانو خبرونه جوړونکی همایون هیواد د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. د دیونی په خبرونه کې د هغه ځوانانو په اړه غږیږو چې د خپل ستونزو د حل لپاره تعویزونه کوي. خو آیا د تعویزونو کول د دې ستونزې حل کوي؟ په دې اړه به د یو تعویزګر له حاله خبر شي. ورپسې بعد یو ارواپوه او ورسره به له یو ډاکټر او ملا څخه هم واوري چې دوی په دې اړه څه وایي. دا خبرونه چې همایون هیواد جوړه کړي زه مسکا هوته کې وړاندې کوم.
فکر کوي چې په دې تعویزونو باندې زما کار کیږي.
کوشش وکړم یوه مرز مې راشته ورشي.
د خلکو د بربادی لامل شوی دینه د خلکو ته د خژون
ولې سړی یو صاحب ته ورزي ولې سړی خپل پیسې به جای مصرفوي.
جانان ران لاړو سمونا ته زړګیاله ونیا تاوي سنا کا
په کابل او د افغانستان په نورو ولایتونو کې ګڼ تاویزګر او فلکتون کې شته چې هر ورځ بشمیر رضوانان ورزي او د خپل ستونزو د حل په خاطر تاویزونه او ساختونه ترې اخلي. دا د ترڅنګ دوی ځوانانو ته مختلف شیان دموي او په دې خاطر له ځوانانو ډېرې پیسې هم اخلي. د میدان وردګو اوسیدونکی عبدالحق سلامزوی وایي دا دوی په سیمه کې اوس هم ځوانان د خپل ستونزو د حل په خاطر تاویزونه کوي.
زموږ په سیمه کې اوس هم ځینې خلک دا کار کوي او فکر کوي چې د تعویزونو باندې زما کار کیږي. لکه څو رقم تعویزونه شول، یو دا چې مثلا ځینې خلک ناروغي ولري، ځینې واخ بیا ځینې نور ستونزې کنه، ځینې کورنۍ مشکلات وي په دغه برخه کې یا لچا سره ستار لرل وي، په هغه وخت تو کې تعویزونه کوي.
په کابل ښار کې ډیر تعویز لیکونکي شته چې هم دغه کاروبار دی او ځینې خوې دوکانونه هم لري. د کابل په زړه ښار کې لدا سی وو تعویز لیکونکي سره مخ شوم چې د خلکو د جذبولو لپاره په ښار کې لوهي هم لګولې وي. دغه تعویز لیکونکي چې د څو شیبو لپاره ورسره کیناستم ویلې بشمیره خلک ورته راځي او هر ډول دمونه او تعویزونه کوي. راځي د دغه خبرو ځینې برخې واورو چې ځوانانو ته کړي.
کوشش کارش ایون مرض می داشته باشه و طرف شب خواهی به حقیم حاکیم می بینه، عجیب غریب می بینه. دیگه مرسوم تاویزه بی گرد شوه و دیگه تاویزی که دبا نگر باده زو
دې تعویزګر هغه ځوان ته چې وزګار وو ویلې تعویزونه پرې شوي او هغه نجلۍ ته چې ورته ویلې کوژدنې په بهر کې دی او یو نیم کال وشو چې دې ته ناراضي او واده نه ورسره کوي. وویل چې مهر موره به ورکړي خو 4000 افغانۍ شکرانه به ورکوي.
مهر موره را مجبور شو مثلا 4000 روپۍ میته
زندگی ته خوب شوه پښتونه نه
نه. کله مې چې د کتابونو وکتل یوې د دری ژبې شعرونه وو او بلې هم د پښتو ژبې د زده کړې کتابو چې سالی محمد خان لیکلی وو او د اعلی حضرت محمد ظاهر شاه په وخت دا پوهنی وزارت چاپ کړی وو. خو جالبه دا وکلم چې له تعویزګر څخه وپوښتل په پښتو پوهیږي، ځواب یې نه وو. یا تعویزګر چې په خپله سیمه کې د اغا صاحب په نوم مشهور دی لیکلوس هم کولای نشي. خو یوازې دی نه دی، بلکې د ده په څیر په سلګونو تعویز لیکونکي شته چې هره ورځ ځوانان ورزي او باور پرې کوي چې د دوی په تعویزونو او دمونو به یې ستونزې حل شي. د دې موضوع په اړه مو د ټولنیزو شبکو کارونکي هم پوښتلي، د دوی ځینې نظرونه مسکا هوتک راوروي.
شفیع الله فاروقی لیکي تعویزګر له خلکو سره چلونه کوي او پیسې ترې وهي. اول خدا خبره ضرور درته کوي چې په تا چا کوړی کړي، بیا نو غیبیل شروع کړي. د میدی مرض لپاره شیدې، د اعصابو لپاره ګبین، بادام، پسته او نور شیان دموي چې بېله دمه هم همدې ناروغیو ته ښه دي. دا کارونه زیاتره هغه خلک کوي چې خپله به یې لمونځ او دس هم نه ویزده. زاهد سمدزی وایي زموږ دوخه یو تعویزګر و. یو ځوان ورته وویل چې د پلانی په لور تعویز راته وکړه. تعویزګر ورته وویل نو په اړه یې معلومات راکړه. دی چې صفت ورته کړی و څو ورځې وروسته یې خپل زوی ته هغه نجلۍ غوښتې وه. نصیر احمد شهاب لیکي د کابل ولایت یوه سیمه ده، هلته چې تعویزګر ته ورشي نو درته وایي چې د څو روپیو والا تعویز درته وکړم. محمد نبی همت لیکي زموږ کلیوال دی، الف او بی نه دی زده خو خلکو ته تعویزونه کوي. یا خدا چې تر څلویښت زرو کمې روپۍ نه غواړي، بل دا شیان غواړي چې یوازې ده ته معلوم وي، لکه د لیوه غاښ، د هوسۍ پوستکی. بیا یې دوکان هم درښیي چې ورشه په پلاني ځای کې پیدا کیږي. تجارت یې ښه روان دی.
دا کونړ اوسیدونکی میرسلام مجاور تعویز لیکل د ډیرو تعویزګرو لپاره یو تجارت بولی او په دې باور دی چې دغه خلک په ډیرو مواردو کې د دې پر ځای چې د خلکو ژوند ښه کړي خرابوي.
تجارت ته بزنس ته همدا د روزي ګټلو یو لار ده. هغه په دې نه ده ستا کار کیږي کله د لیدل د چاسره په شر کې مرسته کړي دا همدا غسړي منګو تاسو ګورو دا فرخنده مسله دا سينور ډیر داسې مثالونه شته چې د خلکو د بربادي لامل شوی دي نه د خلکو ته د ژوند.
تعویزګر ځوانانو ته په کاغذونو کې څاختونه لیکي او یا هم د خوردې په نوم خاوره او داسې ډیر نور شیان ورته دموي چې خوړل یې ښه نه وي. خو دا چې د دغو شیانو خوړل کومې روغتیایي ستونزې رامنځته کوي له ډاکټر محبالله زغم څخه یې اورو.
یو خو دغه کاغذونه په خپله ناپاک وي، په صحیح لحاظ دا امکان لري چې میکروبونه د انسان بدن ته ورننه باسي. بله دا چې د کاغذ سلولوز لري چې د انسان معده نشي هضمولی، نو هغه ممکن چې د معدې تکلیف، د کولمو تکلیف ورته پیدا کړي. بله دا چې هغه رنګ، د قلم رنګ چې دغه سختونه ورباندې لیکل کېږي، دا په خپله کیمیاوي توکي دي او زهري دي، دا ډیر مضر دي. د نه باید ډډه وشي. په خاوره کې رقم رقم میکروبونه وي، مثلا دا د نري رنګ زیاده توبرکلوز میکروبونه، غیر له دې ډیر نور میکروبونه دي چې په خاوره کې موجود وي او د خوراک په صورت کې انسان ته ډیر تاوانونه پیښولی شي.
تعویز لیکونکي ډیر کله ورغلو ځوانانو ته وایي چې تعویزونه پرې شوي. په ځینو مواردو کې خو کسان هم ورته ښیي چې دې سړي یا ښځې کوډې در باندې کړي چې د هغوی په وړاندې بدبینه کوي او په زړه کې نفرت ورته پیدا کوي. دا چې د تعویزګرو کړنې نورې کومې رواني ستونزې یو ځوان ته رامنځته کوي، دا رواني او عصبي ناروغیو له متخصص ډاکټر عارف عرفان څخه یې اورو.
کسانی که به ایتو افراد میرن و اونا هم
هغه کسان چې داسې خلکو ته ورځي او هغوی هم له خپلو پوچو خیالونو او اوهامو دوی ته خیالي کیسې جوړوي او قناعت ورکوي، دا خپله رواني ناروغیو ته لاره هواروي. دغسې ځوانان بیا په ژور خفګان اخته کیږي، ځکه دوی د تفکر او عمل قوت له لاسه ورکوي او هغه انرژي چې دوی فعالیت کولو ته هڅوي له رکود سره مخ کوي.
اوره به طرف رکود میبره.
آیا په اسلام کې د تعویز د کولو جواز شته؟ کشته څه ډول او دا خده چې د ستونزو د حل لپاره تعویزونه او دمونه وشي که خپله څه کول پکار دي؟ په همدې اړه همایون هیواد له دینی عالم مولوی محمد عیسی صمیم سره مرکه کړي او په پیل کې د تعویزونو د دینی جواز په اړه پوښتلي.
په اصل کې دم او تعویز، په غاړه کې د تعویز اچول، دا په فقه حنفي کې جواز لري. البته دا جواز هم په دې معنا سره ده چې دوی به ټول د قرآن د آیاتونو نه استفاده کوي او هر هغه شی چې مخالف د قرآن له آیاتونو په تعویز کې ولیکل سي او بیا هغه خلک له غنه استفاده کوي، دا حرام و ناروا دي. اگر چې بعضی خلک د تعویز مخالف دي، نو استدلال کوم حدیثونه وړاندې کوي چې بعضی حدیثونه راغلي دي، لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې دم او تعویز کوي دا له توکل نه خلاص دي. خو موږ هغه دم او تعویز کوي چې هغه د قرآن او حدیثو مخالف تعویز وي، هغه واقعا چې ناروام دي او باید د تجارت بڼه غوره نه کړي.
د تعویز کولو لامل ځینې پیښې هم شوې دي، موږ د فرخوندې مثال ورکولی شو او دغسې ډېرې نورې پیښې چې تعویزګرو ته نجونې ورځي یا ځوانان ورځي یا پیسې ترېش کوي یا مثال نور ناوړه کارونه کوي کنه چې دغو ځوانانو ژوند تباه کوي.
یو علما دي، علما چې کله وي هغو ته چې خلک ورځي نو صرف یا دموي یا تعویز ورته کوي، هغه تعویز چې له قرآن او حدیث سره برابر وي، او دغسې دوی تجارتي بڼه ورکړې ده او ناست دي د ځوانانو د نجونو عمر خرابوي، د هغو لپاره یو پتنه ده، فساد ده د هغو لپاره. نو دکه باید دولت ډیر کوشش وکړي چې حج او اوقاف او همدارنګه نور کوم زیرفته هغه چې دي ادارې سره چې تر هغو پورې ارتباط لري، دوی باید دا کار جدي منع کړي او د دې خلکو پسیسي او دوکانونه ورته بند کړي، ځکه چې قانون دوی ته اجازه نه ورکوي. حکومت ډیر ورته جدي وي او دا خلک باید بند کړي، ځکه د خلکو په ژوند باندې لوبې کول یا خلک د حلقت سره مواجه کول یا د خلکو ژوند خرابول، دا په دین د اسلام کې نسته. ضرر رسول په دین د اسلام کې نسته او مسلمان ته څوک ورسوي، نو دوی خو صراحتن ضرر خلکو ته رسوي. او بیا په تعویز او په دم کې دا شرط نه رسې، خامخا به یو سړی 15,000 یا 10,000 د ریټونه نه لري، لکه دوی چې کوم ریټونه ورته ایښي دي. او ځوانان چې دي، ځوانان باید ډیر متوجه اوسيږي، هغه باید همیشه په کړی وي چې یاره دغه ناروا خلک دي، ځکه ډیرو جو کې داسې پکسي یو سړی ښځه لري او ځوان ورغلی د ورته وایي چې زه ښځه کوم، نو دی بیا ورته وایي چې ته ښځه نه لري. نو لدې دروغ معلومیږي لري نه، چې کله دروغ معلومیږي نو بیا ولې سړی دروزغن ته رجوع کوي، ولې سړی یو ساحر ته ورځي، ولې سړی خپلې پیسې بېځایه مصرفوي. خدا یو عادت یو فرهنګ سوی په خلکو کې سیاره پلانی مولا ته زه ورغلی وم تعویز ډیر ښه کار وکړ، نو بس نور خلک هم تشویقوي ورته راولي، حالانکه دا خپل هر سړی باید متوجه سیاره د دین له لحاظه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ممانعت کړی د تاسو داسې خلکو ته مورځي چې هغه سحر کوي، جادو کوي، یا په منځ میړو د ښځې کې جدایی راولي، یا د خلکو ژوند خرابوي، یا د خلکو په کورنۍ چارو کې مداخله کوي د تعویزو په ذریعہ باندې. د دې خلکو نه ځان ساتل ضروری دی، لازمي دی چې باید ځان ترې وساتي.
دا خدا چې وسړی لاړ شي تعویز وکي او په دې عقیده وسی چې غنی دا تعویز به زما کار وکي، کدا خدا چې یو ځوان خپل هڅه وکړي او هغه څه چې غواړي هغه لاسته راوړي.
ضرور خدا دا چې باید همیشه سړی سعی وکي، کوشش وکي، نو امیدکی دی ګیدنه یو سړی او د مو تعویز چې دا هم سره منافی نه ده، لکه ډیره توجه به دې ته نه کوي سیاره، خو بس تعویز می کړی کرا کور کې سملی په خپخه واړوي چې زبس کار خپل پیدا کیږي ماته کور ته راځي، کار بلکې په سعی کوشش باندې راځي لاسته، هغه په دې شیانو باندې نسی راتللی سړی لاسته چې یا یې بخت خلاص کی او بخت یې تړلی ده او یا دې بخت خلاصو. مدا خبرې ټولې غلطې دي، دا په دین کې نه دی بخت خلاصې دوست او دې بخت چې انشاء الله نه خلاص کړی هغه نو په تعویز په ذریعہ باندې نه خلاصیږي. او ځوانان دې ته نه اړ اشاره په هر ځای کې تعویز نو د دوی لپاره به مفید واقع کیږي، نه سعی کوشش هم خپل باید وکړي.
درنو اوریدونکو، د تاند څنګه د خبرونه هم په ختمی دوده، تر بلې خبرونه ښه ژوند ولرئ.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبانی هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مهمان یاست.
جرګه خو زموږ رسم دی او ستره نه ده، زه ډېر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ورسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د ازادي رادیو د حقیقت صدې د خبرونه درنو اوریدونکو زمانه سیم شفق سلامونه ومني. په دې پروګرام کې د کورونا وایروس یا د کووید 19 د ناروغي په وضعیت باندې په افغانستان کې خبرې کوو او را سره په دې بحث کې را سره دی ډاکټر یارباز خان حمیدی چې د ولسی جرګې د روغتیایي چارو د کمیسیون غړی دی او خپل هم ډاکټر دی. جناب حمیدی صاحب، ستاسو نظر د کورونا وضعیت په مجموع کې په افغانستان کې په خاص ډول په بلکې څنګه دی؟ اوس هم موږ مر جدي چې مخ کې یو میاشت مخ کې اوس هم موږ مر جدي ده.
شفق صاحب سلام، تاسو ته سلام درنو اوریدونکو ته. خدای دې وکړي چې په افغانستان کې د کورونا ناروغي تغر ټول شي. کورونا په افغانستان کې به خصوص د افغانستان پایتخت یا په کابل کې عامه شان په خپل اوج کې ده. کله چې روغتیا وزارت ارقام خبري دا غوي ارقام په خوانه کم شي دي، دا بالکل سمه خبره ده. ارقام په دې کم شو چې یو خو خلک په دې پوه شول چې دا ټیسټ کول یا د کورونا لپاره د آر ان ا یا د ماینه یا سمپل دا په تداوی کې کوم رول نه لري. اذا ما د اعراض او علائم په کنټرول او د مریض او د مرض په سیر کې کوم رول نه لري، صرف یو د قطعي تشخیص ده. خو اوس اکثریت ډاکټر صاحبان او اکثریت هغه کلینیکونه په خوا کې د کووید لپاره هیڅ خدمات نه ارزول او سکتور خصوصي کاملا هیڅ مریضان نه قبلول په شفاخانو کې. نو کله چې د دې مریضې په مقابل کې او ډاکټر صاحبان جرأت او طبي اخلاقو له مخې قوت زیات شو لوړ شو، اوس په ټولو خصوصي روغتونونو کې د عامې روغتیا د دولتي روغتونونو حکومتي روغتونونو په څنګ کې اوږه په اوږه کووید 19 لپاره ښه معیاري خدمات کوي.
زما پوښتنه هم دا وه جناب امیدی صاحب، زما پوښتنه هم دا وه چې تاسو د ولس د روغتیایي چارو د کمیسیون غړی یاست، آیا د خصوصي څانګې خدمات په دغه روغتیایي برخه کې په تیره د کووید 19 په برخه کې او په ځانګړي ډول د تشخیص په برخه کې معیاري خدمات لري که نه لري؟ تاسو ترې راضي یاست؟
تشخیص PCR کوي، خو اوس په ټوله دنیا کې موږ په طبي لحاظ هغه ته کلینیکل ټرایل یا د کلینیکي اعراضو علائمو یا د کلینیکي نښو نښانو له مخې مریض تداوي کوو. هغه مریضان چې شدید د ستوني درد، ټوخی، د اکسیجن کمښت، تابندی د عضلات او درد د حالات او تخشکی نو دا چون پاندیمی ده او په پاندیمی کې د طب علم حکم کوي یا اپیدمیولوژي دا حکم کوي چې په پاندیمی کې په یو هیواد کې چې کله کورونا یا په امراض د طاعون یا مرض او یا مرض نورې ناروغیو اراض او علائم په هر چا کې پیدا شوه نو هغه دې کاملا خپل ځان باندې د دې اطلاع وکړي چې زه کورونا یم یعنې پاندیمي ده په هیواد کې نو په همدې اساس د عامې روغتیا په همکارۍ او د سکتور خصوصي د دې طبي او اخلاقي جرأت نامون د ولس استازي په توګه زه مننه او درناوی کوم چې نن د کابل او په ولایتو کې ډېری خصوصي شفاخانې د کووید 19 لپاره خدمات کوي پاتې شوه د معیاري بودن په افغانستان کې ډېرې کمې شفاخانې دي خصوصي شفاخانې چې حد اقل ټول معیارات نه حد اقل معیارات پوره کوی شي او ډېرې کمې شفاخانې دي چې هغوی د WHO د لابراتوارونو ستاندردونو مطابق لابراتوار حد اقل معیاراتو مطابق پوره کړي په ټول افغانستان کې نه په دولتي کې شته او نه په خصوصي کې د WHO د ستاندردونو مطابق مونږ کوم روغتون لرو او کوم نه لابراتوار لرو خو د کورونا د مریضانو دپاره جناب شفق بریکي دلته ده دا یو تخنیکي موضوع ده چې ډاکټر یې کولی شي ښه تحلیل کړي د کورونا دپاره مونږ عارضي تداوي کوو د نښو نښانو تداوي کوو ټوخی تداوي کوو تبه تداوي کوو د زندر تداوي کوو اسهال تداوي کوو د اکسیجن قلت یا د اکسیجن سچوریشن یا د اکسیجن غلظت چې په وینه کې ښکته راځي ډاکتران هماغه تداوي کوي او تر هغې چې د مریض او د وجود معافیت لوړ لار شي او دغه کووید 19 هغه خپل پیریود یا خپل اعراض او علائم ونه پوره کړي نو ډېر مریضان د خصوصي روغتونونو نه راځي دي
ډاکټر صاحب راپور نه خبر وسول چې د ولسی جرګې او شمیر غړي هم په کووید 19 سخته دي ستاسو معلومات څه دي دغه څومره غړي دي د ولسی جرګې
جناب شفق صاحب دا باید دارالانشا د ولسی جرګې د صحت کمیسیون سره رسمی ارقام شریکی چې بدبختانه تر اوسه پورې ډېری وکیل صاحبان دې ته نه دي حاضر شوي چې ثبتنام وکړي چې ما د کورونا د کووید 19 ناروغي تېره کړه یا یې د تېرېدو په درشل کې یم خو الحمدلله ټول وکیل صاحبان ښه دي او تر اوسه پورې تالار کې نصاب پوره کېږي تر څومره چې زه تماس ورسره لرم یعنې ډېرو زیاتو وکیل صاحبانو
بله او به حمیدی صاحب د عام روغتیا د وزارت او په مجموع کې د حکومتي دستګاو او په ځانګړي ډول د عام روغتیا وزارت برخورد یا چلند له کووید 19 سره څنګه دی او خدمات تر اوسه پورې چکړي دي تاسو ترې راضي یاست
په اوایل کې په ولایتو کې په مرکز کې په مجموع کې کډاکټرو کعالمو کملاو کوکیلو کوزیرو ټولو د دې ناروغۍ نه د یو وحشت او دهشت په فکر ډېر زیات تېرېدل حتی کورونو ته یعنې د وظیفو ته چپخانو ته په سکتورو خصوصي کې او په سکتورو دولتي کې صحي طبي سیستم نه ډېرو ډاکټر صاحبانو فرار وکړ چې مونږ په خواله رسنیو کې له ډاکټر صاحبانو نه هیله وکړه چې ګوري د نن د افغانستان ملت تر ټولو زیات ضرورت تاسو ته لري راځي چې د دې مبارزې لپاره په لومړی کرخه کې د کووید 19 ناروغي سره مبارزه وکړو زما په یاد دي زه یو شپه په جاپان شفخانې ته لاړم مریضان ډېر زیات وو نرسان هم نه وو ډاکټر صاحبان هم نه وو ما له چارواکو نه پوښتنه وکړه له مسؤلینو نه دوی وویل چې مونږ یو ورځ ډاکټر استخدام کړو بله ورځ ډاکټر صاحب فرار کړی خو خوشبختانه په افغان جاپان کې او په علي جنا شفخانه کې او په ولایتو کې د برها تماسون او همکاریو او د عامې روغتیا او د ولسي جرګې د صحت کمیسیون د برها تماسونو په نتیجه کې ډاکټر صاحبان بیرته اماده شول هغه بیمه او ویره چې ورته راوه له منځه لاړل او خدمات ښه شول
ولې ډاکټر صاحب پاین حال کې د کووید 19 له بودیجې څخه د هایفومایل یا د فساد خبره هم کیږي د دې کې به څومره نظارت کړی څه معلومات لري
جناب شفق صاحب په لکه څنګه چې په اجرائیه قوه کې د هر وزارت لایحه وظایف معلومه ده چې د عامې روغتیا وزارت به صحي خدمات عرضه کوي د صحت کمیسیون وظیفه ده موږ د عام روغتیا وزارت د صحي خدماتو د کیفیت او د صحي خدماتو لپاره په طبي وسایلو باندې دار وکړو، دا چې په وزارتونو کې یا په عام روغتیا وزارت کې مالی فساد شوی، له دې نه زه سترګې نه پټوم او زما کلک انتقاد هم همدا ده. زما هیله د ولسي جرګې د تفتیش د کمیسیون او د مالی او بودیجې د کمیسیون نه مې هیله دا ده چې هغوی خپل پلاوی وټاکي د عامې روغتیا په وزارت کې ټولې مالي چارې تفتیش کړي، ځکه دوی مسلکي خلک دي. زه من حیث یو ډاکټر نه په تدارکاتو باندې پوهېږم، نه په خریدارۍ باندې پوهېږم، نه په مارکیټ باندې پوهېږم، مګر زه چې کله یو شپخانې ته لاړ شم د شپخانې ټول خدمات په 15 دقیقو کې زه ارزیابي کولی شم. د مسلک له مخې او د کمیسیونونو د وظایفو له مخې په فساد باندې، د مالی فساد باندې زموږ څار ډېر نه ده، زموږ څار صرف زموږ نظارت د صحي خدماتو نه ده.
بله، ډېره مننه جناب ډاکټر صاحب حمیدی کورم ودان.
مننه، خوشاله سره.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
مسافر جان سره